دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او ملي حمیرزاده هر کلی کو کاروان غړي کې د قبایلي سیمو خبر پښتون په پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې تاندې هیرې او ټولنیزې شبکې او سختلوزي هم د خبرو په اول خبرونه له ملي حمیرزاده و.
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټیکی په پاکستان کې متحد اپوزیشن د انتخاباتو یو کال پوره کېدو سره سم تور او رز منځلو پر مهال په پرونو جلسو کې حکومت نیوکې کړې. د کورمه په یو سره ته محلقه د ووټونو بیا شمیرل کېدو په نتیجه کې د جمعیت علما اسلام فی نومان محمد ریاض ګټلې او کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندې کړي. تفصیل په پاکستان کې مخالفو ګوندونو د ملک په لویو ښارونو کې د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد تور ورځو منځله او احتجاجي جلسې وکړې. پرون مخالفو ګوندونو په حکومت نیوکې وکړې او ویل چې د غوړه کړل شوی وزیر اعظم خلاف تور ورځ منځله او جلسې د حکومت خلاف بے باوري څرګندوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې جلسې ته ویل
دا څنګه انتخابات وو چوډمبه یې ګوندونه مات کړل او هغه کاندیدان چې انتخابات یې ګټلی شول هغه یې یو ځای ته راټول کړل خو چې بیا یې هم د خوښي نتایج ترلاسه نه کړل. نو د ټولو ګوندونو د اعتراضاتو باوجود فوزي ځوانان یې د پولینګ سټیشنو دننه او بهر تعینات کړل او که بیا شمیره شوې وی نو عمران خان په شمول د ګوند یو شمیر کاندیدانو یې انتخابات بیلل. نو دا سلیکشن نه نو نور څه شی دی.
واکمن تحریک انصاف ګوند اپوزیشن ګوندونو احتجاج ناکام وبللو. اپوزیشن ګوندونو تور لګوي چې تیر کال په عامو انتخاباتو کې درغلي شوی و خو واکمن تحریک انصاف ګوند او د هیواد انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. په کورمه کې په یو سلته محلقه د ووټونو د بیا شمیرلو عمل پای ته رسیدلی. د ووټونو بیا شمیرلو نتیجه ښایي چې د جمعیت علما اسلام فی نومان محمد ریاض پکې بیا هم زیات ووټونه ترلاسه کړي. په سیمه کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو چارواکي ساجد علي بیگا مشال ریډیو تویل
135 پولینګ سټیشن او دوه ټیمونه ورته جوړ وو. دیواجی نه آرام آرام سره هغوی هر یو شی لیدل او ابزرو کول هغوی تسلی کېدله. تقریبا شپې 11 بجې څخه د ریکاونټینګ پروسس کمپلیټ شول او فارم او جز باندې کنسولیډیټډ ریزلټ تیار شول. دي کې محمد ریاض کامیاب شول.
په سیمه کې د جولای 6 انتخابات د جمعیت علما اسلام فی نومان محمد ریاض ګټلی خو د یو بل آزاد امیدوار محمد جمیل ته شکایت روس انتخاباتي کمیشن نتیجه وځنډوله او لسره د ووټونو شمیرلو عمل پیل کړ. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی وای په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام په بشپړ توګه کار پیل کړی. یوسفزئی بیگا مشال ریډیو تویل چې په قبایلی ضلعو کې دننه د انتظامی او عدالتي نظام لپاره د ودانو په جوړولو کار لا نور چټک شوی دی. صوبایي وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پېښور هایکورټ د زمشو قبایلی سیمو بهر عرضي عدالتونه جوړ کړي دي او اته ویشت ججانو کار پیل کړی دی. په پاکستان کې د پشکال بارانونو لامل پر اولپنډه او لاهور کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای د موسمیاتو محکمې له اټکل سره سم د زیارت او جمعې په ورځو به د هیواد په زیاترو برخو کې دیس بارانونه وي. اخوا ډان رسپانې پرون خبر ورکړی چې په اسلام آباد لاهور کراچۍ او پېښور کې د بارانونو له وجې عادي ژوند ګډوډ شوی. د موسمیاتو محکمې د خیبر پښتونخوا په زیاترو علاقو په ځانګړي توګه په چترال کې د تیزو بارانونو خبر ورکړی. تېره اونۍ په خیبر پښتونخوا کې له بارانونو سره تړلې پېښو کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي وو. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وای په صوبه کې 3.5% کم عمر جینکه او 1.5% واده شوی ښځې په بدن کې د وینې کمی لري. د پاکستان د غذایت مرکزی ادارې لخوا د شوی سروې رپورت چې پرون په کوټه کې په دستوره کې وړاندې شو وجه د خوراک کمی وښودل شوه. دغه رپورت د بلوچستان د مختلفو برخو خواوشا 3000 د پاسه کورنونه د راټول شو معلوماتو په اساس جوړ شوی. په کوټه کې د روغتیا د ادارې مرستیال مشر ډاکټر عابد پانیزی وویل چې د خوراک کمی د 5 کالو نه کم عمر ماشومانو کې د مړینې د زیاتوالي لامل ملي. په دستوره کې ویل شول چې د خوراک کمی پوره کولو لپاره بیړنیو ګامونو ته ضرورت دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر کړي ګډ بیان کې ویلي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې رضا شوي چې باید د افغان جګړې د ختمولو لپاره کوششونه توند کړل شي. پرون په بیان کې ویل شول چې دواړو مشرانو د جولای په 24مه په ټلیفون خبرې وکړې. دا خبرې لا غیر وروسته شوې چې اشرف غنی د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روسو سرګندونو په اړه له واشنگتن نه د سپیناوي غوښتنه وکړه. په بیان کې ویل شوي پومپیو اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې د جنوبي ایشیا په اړه د ولسمشر ټرمپ په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او امریکا په مشروط ډول له افغانستان نه وتلو ته اوس هم ژمنتیا لري. ولسمشر ټرمپ د ګل په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل دی د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیون افغانان پکې ووژل شي. یو ناصرګند امریکایي چارواکي فاکس نیوز چینل ته ویلي چې ایران د منځني واټن وشتونکې بالیسټک میزایل شهاب درې وشتلو آزموینه کړې. که د دې پخلی وشو نو د واشنگټن او ایران ترمنځ سرنګلتیا به لا زیاته شي. فاکس نیوز پرون د امریکایي انتظامیې د یو بل لوړپوړي چارواکي له خولې وویل چې له داسې رپورټونو خبر دي چې ایران د یو میزایل تجربه کړې، خو دا وخت په دې اړه نور څه نشي ویلي. فاکس نیوز ته لومړني چارواکي وویل چې دغه آزموینه د جولای په 24 شوې چې دغه میزایل د هیواد له جنوبي برخې نه د شمال په لور له سرخر تهران سره نږدې شاوخوا د 0 کیلومترو په فاصله واټن ووهلو. دغه چارواکي ویل داسې شک کېږي چې دغه ازموینه د ایران د هغو هڅو برخه ده چې غواړي د خپلو میزایلو نښه او رینج بهتره کړل شي. په رپورټ کې ویل شوي دا لا په سمدستي توګه واضح نه ده چې آیا دغه تجربه د ایران خلاف د بندیزونو سرغړونه وه که څنګه. د امریکا سینیټ پخلی کړی چې پوځي جنرل مارک مایلی د امریکا د ګډو ځواکونو مشر شو. مایلی به د جنرل جوزف ډنفرد پر ځای دغه ستنده سنبالوي. د ډنفرد د کار موده د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سینیټ د مایلی تقرری منظوري د یوې رای په مقابل په 90 ووټونو سره وکړه. یو شپېته کلن مایلی د عراق او افغانستان په جګړه کې خدمت کړی دی. د ګډو ځواکونو مشر د ولسمشر، ملي امنیت شورا او دفاع وزیر ته مشورې ورکوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیر د موسم حل احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ 10 پیسې او 200 روپۍ 10 پیسې، یو ایرو 1.78 روپۍ 60 پیسې او 1.98 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 43.50 روپۍ او 43.70 روپۍ، یو سعودي ریال 42.60 روپۍ او 42.80 روپۍ، یو افغانۍ 1.94 روپۍ او 1.96 روپۍ، او 240 روپۍ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 2.25 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
کله مرمو کو خبرونو مد مشال اړینه واوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کوله د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد احمد الله اول کچره سدرمان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو د ونې خبرونه تفصیل په باورې. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پرون د هیواد په لوی ښارونو کې د حکومت ضد او د تیر کال انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي جلسې وکړې. شنن کې د اپوزیشن احتجاج ته څنګه ګوري؟
جلسو شاتا دا یو کوشش هم دی چې اوس باقی حکومت د نورو خلکو باندې د لاس اړولو ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ځینو قبایلي ضلعو کې عدالتي او انتظامی نظام په بشپړه توګه کار شروع کړی دی او په نورو کې به ډیر ژر شروع شي. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي په صوبه کې 83% کمر عمر جنکۍ په بدن کې د وینې له کمی سره مخامخ دي.
خوشی خبر دی چې نېشنل نیوټریشن سروي رپورټ کې دا افیکټس چې دی هغه خبر چې مار وخت یو لس کال دی کړی چې بلوچستان غذایت والا ډیر محروم صوبه دی. نن هغه چیان چې دی خلک باندې مخترالي
پولیس خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځې کې مو په انټرنیټي پاڼو د خلکو د پیژندګلوۍ بدلېدو او د مجازي شناخت د اثراتو موضوع څېړلې.
یو ډول د لګام ازادي ده چې هر کس چې ورته داخليږي د دې ازادۍ نه استفاده کوي.
رپورټونه او شننی هم لرو له مشال اړو سره اوسه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال اړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مواردل چې پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د جولای 15 د تورې ورځ په توګه ولمانځله او د ملک په ټولو لوی خارونو کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې او ولسی غونډې وکړې. د اپوزیشن مشران وایي یو کال وړاندې په عامو انتخاباتو کې ولسی واکمني غلا شوې ده، بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند په یاده نیټه د مننې ورځ لمانځلې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د متحده اپوزیشن جلسې ته د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری وویل
یہ کون سا الیکشن ہے کہ پہلے پارٹیاں
دا څنګه انتخابات وو چوڑمبے گوندونه مات کړل او هغه کاندیدان چې انتخابات یې ګټلې شول هغه یې یو ځای ته راټول کړل خو چې بیا یې هم د خوخي نتایج تر لاسه نه کړل نو د ټولو گوندونو د اعتراضاتو باوجود فوزی ځوانان یې د پولینګ سټیشنو دننه او بهر تعینات کړل چې بیا یې هم د خوخي نتیجه را نغلا نو پولینګ ایجنټانو ته نتیجې ورکولو په ځای هغه یې د انتخابي مرکزونو نه وویستل بیا هم چې نتیجه یې د خوخي را نغلا نو پخوانی چیف جسټس په ذریعه د ووټونو دوباره شمیره ودروله او که بیا شمیره شوی وی نو عمران خان په شمول د ګوند یو شمیر کاندیدانو یې انتخابات بیلل نو دا سلیکشن نه نو نور څه شی دی د ذکر دا چې د 2013 کال په 25 جولای په پاکستان کې شو انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند بریالی شوی وو خو اپوزیشن ګوندونه وای په هغه انتخاباتو کې پراخه درغلی شوی وو خو انتخاباتي کمیشن او حکمران ګوند بیا د تیر کال انتخابات پاک او رڼه بلی او حکومت وای اپوزیشن ګوندونه خپل غلاګانې او درغلی پټولو لپاره جلسې جلوسونه کوي د پنجاب په لاهور ښار کې هم متحده اپوزیشن ګوندونو د جلسې تابعیا کړې وه چې ورته د مخالفو ګوندونو یو شمېر غړو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف هم وینا وکړه د شہباز شریف وینا وا احتساب په نوم د اپوزیشن ګوندونو څخه بدترین انتقام اخستی کیږي او دوی ګڼي چې مقدمه جوړولو وروسته اپوزیشن به خاموش کړي خو ورته ویل غواړم چې دا قسمه حربونه دوی یریدونکي نه دي د ورځې په مناسبت سره پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي هم په کوټه کې د جلسې تابعیا کړې وه چې ورته د دواړو ګوندونو مشرانو نه علاوه د مسلم لیگ نون رستیالی مشر مریم نواز هم وینا وکړه کوټې جلسې ته د پښتونخوا میپ مشر محمود خان اچکزئی وویل
نہیں دیا
دا ملک منگ تچا په خیرات کې نه دی را کړې په دې کې به نه صرف حکمرانی زمنګ د خوخي وی بلکې د دې په وسایلو هم منگ پوره اختیار لرو ټول ادارو ته پکار دی چې د آئین او قانون مطابق دی چلیږي او د فوز په شمول چې کومه اداره د خپل دایره نه بهر وځي نو لوجه به دا ملک د بحرانونو سره مخ کیږي په پیښور کې هم متحده اپوزیشن لخوا را جوړ کړی شوی جلسه ته مولانا فضل الرحمن اسفندیار ولی خان افتاب شیرپاو احسان اقبال او د سنت په خوانی چیرمین نیر حسین بخاری نه علاوه د مختلفو ګوندونو غړو ویناګانې وکړې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن جلسې ته خپل وینا کې وویل که یو خوا اپوزیشن ګوندونو 25 جولای د تورې ورځې په توګه ومانځله نو بلخوا حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یا د نیټه د مننې ورځې په توګه ولمانځله او د اسلام آباد لاهور او کراچۍ نه علاوه د ملک په مختلفو ښارونو کې د پروګرامونو تابعیا کړې وه
درنو کو پومدی موضوع کې پاتې کیږي څنګه تاسو واوریدل چې په پاکستان کې مخالف ګوندونو د زیارت په ورځ په ټول ملک کې د تیر کال عام انتخاباتو کې د مبینه درغلي او ضد احتجاجي لاریون وکړل د پیپلز پارټي مشر په کراچۍ ښار د مسلم لیگ نون مشر په لاهور د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او عوامي نېشنل پارټي مشرانو په پېښور او په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند احتجاجي جلسې او لاریون وکړل دا چې په پاکستان کې د سیاسي چارو شنون کې د اپوزیشن ګوندونو د جولای 25 احتجاجي مظاهرې څومره موثره بولي په دې رپورت کې اورو خو دوی وړ کې د میرستو په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نورو د زیارت په ورځ د هیواد په لوی ښارونو کې د تیر کال عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد مظاهرې او جلسې وکړې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک مشوره لري ویل د اپوزیشن ګوندونو رای یو ځای کېدل د حکومت لپاره د خطر خبر دی واکمن تحریک انصاف ګوند په خوا 126 ورځې په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو او ورته مکمله ازادي ترلاسه وه خو اپوزیشن ګوندونو غړي ونیول شول او لارې هم تړل شوې وې
اپوزیشن یو ځای کېدل متحد کېدل ډېر لویه خبره ده پاکستان کې روایت دا دی چې کله د حزب مخالف پارټۍ پلو کې متحد شي حکومت خلاف یو ځای راپاسي اول خدای چې حکومت یوازې پاکستان کې دا شروعات وي نو دا کار شوی دی حقیقت دا دی چې د احتجاج ورځ کافی کامیابه وه پېښور کې ډېر لویه جلسه وشوه او میډیا کې بیخي قدغن لګولی دی چې کوم ټلویزیون د اپوزیشن خبر نشر کوي د هغه په نشریت پابندي لګوي او هغه غیب شي د ټلویزیون د پردې نه پاکستان کې یو قسم تا اپوزیشن خپل طاقت اظهار وکړو او دا خبره وکړه چې هغه کې دومره طاقت شته چې دا حکومت چیلنج کوي.
افرا صاحب خټک زیاته کړه دا لومړی حکومت ته چې په یو کال کې دنه ورته اپوزیشن ګوندونو اتحاد او احتجاج وکړ او دا د حکومت ضد تحریک شروعاتي. په پیښور کې د مشرق ټلویزیون د خبرونو او روانو چارو مشر محمود جان بابر مشال اډیو ته ویل د اپوزیشن ګوندونو احتجاج حکومت چیلنج کولی شي.
احتجاج واضح طور باندې چې یو خبره چې کوم په پاکستان کې شروع شوه چې د وزیر اعظم لپاره یو ټکی استعمال شو د سلیکټډ، نو په هغه باندې حکومت هم خپه او خپل وزیر اعظم هم دا خبره ډیره سخته بده منلې وه. نو په دې احتجاج کې د هغه بیانیه چې کومه وه د سلیکټډ او د الیکټډ، چې لکه دا چې کوم حکومت دی نو دا سلیکټډ دی، دا چا سلیکټ کړی دی، دا چا منتخب کړی دی، داسې د خلکو په ووټ باندې نه دی راغلی. نو هغه بیانیه د تقویت لپاره دا شو دی د دې خبرې نه خبرو چې حکومت په دې خبره باندې خپه کیږي. او بله خبره دا ده چې دویم چې کوم تاثر دی هغه دا دی چې دا چې کومې جلسې شوي دي، د دې جلسو شاته دا یو کوشش هم دی چې اوس باقي حکومت دی د نورو خلکو باندې د لاس اچولو نه ډډه وکړي.
محمود جان بابر زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه پر حکومت فشار زیاتول غواړي چې له سیاسي انتقام اخستو لاس واخلي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنونکي انعام الله خټک مشال اډیو ته وویل چې اپوزیشن ګوندونو احتجاج خلکو ته خودو لپاره وو.
هغه سیاسي جماعتونه یو بل سره په اتفاق کې دي چې هغه خلاف د نېشنل اکاونټبیلټي بیورو د کرپشن کیسونه دي. نو خبره دا ده چې تر څو پورې د احتجاج تعلق دی نو احتجاج به اله کامیابېږي چې د ټولو ګوندونو ته عام عوام ور وګوري. د دوی اکټیویسټ دي، اکټیویسټ په هره طریقه د دوی سره ولاړ دي، خو عوام لا نه دی ولاړ. په هغه ورځ به د دوی احتجاج کامیاب وي چې د پاکستان تحریک انصاف ورکر هم د دوی په احتجاج کې حصہ واخلي.
د سیاسي چارو پوهان وایي دا به اپوزیشن ګوندونو لپاره هم لوی چیلنج وي چې د حکومت ضد تحریک چلولو کې یو ځای پاتې شي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې تیر کال عام انتخاباتو کې درغلي شوی وي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند تل دا تورونه رد کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لوتا تاسو غوږی درنو ودونکو د پاکستان امنیتی ادارو د پښتون اشغورن غورزنګ یو مشر عبد الله ننګیال له ډیر اسماعیل خان زندانه په را خوشی کېدو بیان نیول دي. او په بنو کې د غورزنګ د دوه نورو نیول شو مشرانو علي وزیر او محسن داول د مقدمه اوریدنه د جج د رخصتي لقبل نه شبي. د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د سفر پر مهال منلي په د پښتون اشغورن غورزنګ په هلو زلو ځینی بندیزونه دي. تفصیل د شاین بنری په راپور کې
په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او پارلمان د غړیو علي وزیر او محسن داوړ مقدمه د جج د رخصتۍ له کبله نه دا اوریدلې او عدالت به اوس دا مقدمه د اګست په درېمه نیټه اوري. په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ندیم اسکر پرون مشال لیډیو ته وویل دا سویم ځل دی چې دواړه مشران عدالت ته راوستلی شي خو د مقدمې اوریدنه نه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې که د عدالت نه ورته انصاف نه ترلاسه کیږي نو بیا به ولس لا خپل مقدمه وړي.
کوشش موږ دغه دی چې موږ کم نیولې شوي ملګري دي چې دا موږ راوباسو په عدالتي ځای موږ پرېږدو. دا موږ خپل تاسې بل کړي دي چې یاره کېدای شي مثال په نه خوشي ځکه چې پر خلکو ځای خلک کوي ولسي پرشر دپاره یو هغه مثال داسې یو اندر یو تنظیمي سټرکچر روان دی. داسې نن تیارې هم روانې دي چې موږ مثلا په بیا ځخ پورته کوو نشه پورته کیږي بخښه په دغه بنزل له شل ورځې کې هغه لنګ مارچ په شکل کې وو قدر نه په شکل کې وو کده یو لوی جلسې په شکل کې وو.
بلخوا پولیسو د غورزنګ یو بل نیول شوی مشر عبد الله ننګیال په ډیر اسماعیل خان کې له زندانه در خوشی کېدو نو ورستو په یو بل مقدمه کې نیولې او د زیارت په شپې د کوهارد زندان ته منتقل کړي دي. په دغه اړه په کوهارد کې د غورزنګ یو مشر حیات شینواری مشال ریډیو ته وویل
دای پرون ډی خان کې ریس کړه به د شپې شپې راوسته سار وختي ټانک کې کیس وو دیواله نو هغه کیس کې چې د بیل وشو نو بیل نه پسې دی بهتري ایم پی او کې به ډی خان ته ولېګل. کوهارد کې د پسې زور کیس وو ولایت افریدی بابت کم هغه کې دا موجود نه نو نان بیلیبل وارنټس وو پسې او هغه وکیل ورته ویلی و چې اوس هم ډیټینشن کې دی جیل کې نو هغه شي حاصل دی بیا وروسته چې زبر خپل ویریفیکیشن کو په پولیس ثرو ته اوس لار دی حالت نه څنګه دی اته شوی وي بیا نیولې ده نن پیش کو عدالت سبب پیش کړي.
بلخوال کورمې د قامی سملې غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ سره د خبرو لپاره د یوې حکومتي جرګې مشر منیر خان اورګزی ویلي د علي وزیر او محسن داوړ پارلمان ته دراوستو لپاره د قومي اسمبلی د سپیکر او ځنو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره کتلی دي. نوموړي بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه،
موټول ډیلیګیشن مطلب بر خان سره ملو شو یو غنه چې بیا موږ سره هو تا کړو سره دا یو شو شي ته پرون یو غنه نه پیښه غنه نه با تاسو سره موږ وګورې موږ سره به تا کړې یو هفته مخکې غنه مخکې موږ سره ملو بل سره متبر خلک شي ای تاسو په نو تاسو په خو یو د موټول سنډ کوسه سپیشل شو غنه مو کوسه نه
د غورزنګ د یو شمیر غړو پر ضد مقدمې په داسې حال کې روانې دي چې وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د خپل سفر پر مهال منلي چې د غورزنګ غوښتنې سمې دي، خو په یو امنیتي پوستا د برید نه وروستو حکومت د دوی په هلو ځلو ځینې بندیزونه لګولي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري تاسو غوږی کړم د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وايي په ځینو قبایلي ضلعو کې عدالتي او انتظامی نظام په بشپړ توګه کار شروع کړی او په نورو کې به ډیر ژر شروع شي. صوبای وزیر پرون مشال لري ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې دننه د انتظامی او عدالتي نظام لپاره د ودانو په جوړولو کار لا تند شوی دی، خو په قبایلي سیمو کې خبريالان او سیډونکو وايي ځمکني حقایق جلا دي. تفصیل د یوې وړو کې دمی رسټو وړاندې کوم. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اړې ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې انتخابات وروسته د انتظامی چارو او عدالتي نظام غځولو پروسه یې توند کړې ده. د شوکت یوسفزی په خبره د ځینو قبایلي ضلعو انتظامی چارو ودانې له متعلقه سیمو بهر دي، خو دوی پریکړه کړې چې دا به ډیر ژر خپل سیمو کې دننه کار شروع کړي.
د ډي سي او د ډي سي ګانو چې کوم خبره ده، هلته ډېر داسې ځینو دي چلته انفراسټرکچر نو اداري دفتر او ایشوزونه هغه مرج ایریا سره چې کوم نږدې ډیسټریکټ وي هلته کوم دفتر وي هغه کې موږ هغه ایډجسټ کړي دي، خو دا فیصله شوې ده چې دا به خامخا خپل خپل ډیسټریکټ ته ځي. نو چې څنګه د هغې د پوګنې او د دغه بندوبست وشي آفیس انشاءالله دا به موږ هغې ته شفټ کړو. کوم حده پورې چې ان کېدو خبره ده چې مرد چې کې دننه دی خپل انفراسټرکچر جوړ کړي نو هغې دپاره لګیا دي موږ چې کوم بلډنګز دي کوم دغه دي هغه انشاءالله اوس تېرېدو په هغې باندې کارونه او چې څنګه کمپلیټ شي نو دې سره به دا ټول نظام به چې دی هلته واپس شفټ شي.
صوبایي وزیر شوکت یوسفزی زیاته کړه چې زیاتره قبایلي علاقو ته نږدې ججان رسیدلي او د مقدمو اوریدنې شروع کړې دي. د قبایلي ضلعو او په تحصیل کچه به عدالتونه او جوډیشل کمپلیکس جوړیږي. پېښور هایکورټ قبایلي ضلعو سره جوخت عارضي عدالتونه جوړ کړي دي او 28 ججانو په عارضي توګه کار شروع کړی دی. خو له وزیرستان خبریال صف در حیات داول وای ځمکني حقایق مختلف دي. د حکومت اعلانونه تر کاغذونو حد پورې پاتې دي.
دا کې چې کوم انفراستراکچر دی دا کې د سوسیزونه ډېر هم دي چې اوس پورې مونږ ګراوند باندې نوې نو چرته چې جوډیشل کمپلیکس جوړیږي تیاریږي روان دي. چې جوډیشل کمپلیکس د فار ډیسټریکټ کې جوړولو هغه یو انفراستراکچر دی په دې چې پورا ججان وي دفتر وي هغې سره لکه د شمالي وزیرستان د پاره تر اوسه پورې په نو کې اوسېږي او اوس د تېر هفته ریټن اوسول د هلته اوسول چې هلتي ته ورباندې د هغه کار دی ګرلز کالج دی هلته میرانشا کې هغې ته شفټ شي. نو دا شان ته یوځای کې هم داسې پرمننټ
صفدر حیات زیاته کړه حکومت وقتی کارونه کوي او مستقل حل راوستو کې سنجیده نخکاری. بلخوا د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې شاملې دو یو کال پوره شوی او دا لوی پروسې دي چې وخت به پکې لګي.
زما خیال دی چې لږ ټایم خو ضرور لګي په دې کې چې دا نوټیفیکیشن وشي او اعلان وشي او دا غیر نفس دې اثر عملي شي. نو زما خیال دی چې هیڅ ضرورت پاتې نه دی چې په نګستي علاقو کې دا دفتر پاتې شي ځکه چې هلته کې اوس من داغله دي ټول اکټیویټیز چې دي الته کې دي عدالتونه الته لاړه لو پولیس الته کې لاړه لو پولیټیکل ایجنسی دي هغه متعلق ځینې تلاړو زم ما شاء الله د چې دا خو صرف وخت نه پکې لګي خو زه فکر کوم چې کار په ما څه کېږي او د دې د ضرورت پاتې نه دي.
په هانوی په قبایلي ضلعو کې دننه د عدالتي او انتظامی چارو دفترونه ژر فعال شي نو د مقامي خلکو ستونزو کې به ډیر کمی راشي. د قبایلي ضلعو خیبر اورګزو او جنوبي وزیرستان انتظامی دفترونه له خپل علاقو بهر دي. خو دوی ته ویل شوی چې راتونکو سو اونو کې خپل دفترونه متعلقه سیمو کې دننه فعال کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لوي ته تاسو وګورئ کډرونو درکو په کورم کې د یو سل اتمی هلکې د وټونو په بیا شمیرنه کې د جمعیت العلماء اسلام فی کاندید محمد ریاض ګټلې ده. تفصیل اورګزونا د طارق اورګزې په دې رپورت کې ورو
په کورما کې د الیکشن کمیشن ځایي چارواکی ساجد علي وای په یو سل اتم حلقه کې د ټاکنو بیا شمیرلو عمل سرته تر رسیدو وروسته د صوبایي سمبلی چوکې د جمعیت العلماء اسلام فی نماینده محمد ریاض کټلی دا. ساجد علي زیاتوي چې محمد ریاض د آزاد امیدوار له محمد جمیله 498 وټونه زیات اخیستی دي او دا مقام یې ترلاسه کړی دی. چارواکی دا همایي د ټاکنو بیا شمیرنه ځکه وکړه چې د محمد جمیل له خوا لومړی نتیجه تر رد کېدو وروسته هغه له انتخاباتي کمیشنه غوښتنه کړې وه چې د یاد حلقې ټولې رای دې بیا وشمیرل شي.
135 پولینګ سټېشن او دوه ټیمونه ورته جوړ وو. دې وجېنه آرام آرام سره هغوی هر یو شی لیدل او ابزرو کول، هغوی تسلی کېدله. تقریبا شپې 11 بجې چې د ریکاونټینګ پروسس کمپلیټ شولو او غیر ختمی نتیجه په 24 تاریخ باندې سنو کا، او په نن 25 تاریخ باندې فارم او چاس باندې کنسولیډیټډ رزلټ تیار شولو. جی
کچو هم په اول نتیجه کې محمد ریاض 1,900 او محمد جمیل 1,500 اوټونه اخستی ول. خو د ټاکنو تر بیا شمیرنې وروسته د دواړو نمائندګانو د رای په شمیر کې کمیرا غلې دی. آزاد امیدوار ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای ټیک دا چې الیکشن کمیشن د حلقې وټونه بیا وشمیرل، خو دوی دا هسې د وخت ضایع ګڼي ځکه چې له دغه عمل سره د ټول ټاکنو پر وخت شوي درغلي نشي ثابتې دی.
رسمي غونډه شای وشو، خو دې سره هغه څه د خلکو تحفظاتو یا د مو یا د نورو کینډیډیټسو ختم نشو، ځکه چې کومه د سکری ووټو هغه بیا هم پاته ونه لګېدا څنګه کوم طرف ته لاړو څنګه شو.
بلخوا د الیکشن کمیشن ځایي چارواکی ساجد علي د انتخاباتو پر وخت درغلي د کېدو تورونه ردوي او وایي چې دوی بالکل شفاف او صحیح ټول ټاکنې کړې دي. د کورمې په بادامه کې د انتخاباتو پر وخت ممکنه د شویو درغلیو پر ضد آزاد امیدوار ملک سیف الله او د هغه پلویان تر درې ورځو پورې د احتجاج په توګه ناست ول، خو د زیارت پر ورځ د ضلع انتظامیه تر کوششونو وروسته هغوی له هغه ځایه پاسېدلي او اوس یې احتجاج ختم کړی دی.
مشال د تاسې غوږی کرمک په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي چې په د صوبه کې 83% کم عمره جنکۍ په بدن کې د وینې د کمی سره مخامخ دي او په واده شو ښځو کې دغه کچا 68% ده. په دې اړه یوه سروې خپره شوې چې پرون په کوټه کې وړاندې شوې چې تفصیلي ایوب ترین وړاندې کوي.
د رپورت په اړه په کوټه کې د روغتیا د ادارې مرستیال ډایرکټر ډاکټر عبد پانیزی وینا وه چې د خوراک د کمښت له امله د 50 کلو څخه د کم عمر ماشومانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی.
زموږ چې د غذایي کم صورتحال دی په 2011 کې کومه سروې شوی او دا اوس چې سوی ده هغه که موږ دا وګورو له 50 څخه واخلې تر 50% پورې چې کم کوچنیان د 50 کالو کم مري په هغه کې تر 50% تر 50% پورې د غذایي کمی لاس دی.
په دې رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د 50 کلو څخه د کم عمر 30% ماشومانو وزن کم او د 40% ماشومانو وزن بیا زیات وي. په دې ترڅ کې په صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني مشر ثنا بلوچ وویل چې د ښځو او ماشومانو د خوراک د کمښت پوره کولو لپاره په بیړنۍ توګه د کار اړتیا ده.
ما یو کال کېږي اسمبلی کې هر وخت مې دا خبره پورته کړې وه چې بلوچستان غربت حوالے سے غذائیت حوالے سے ډېر محروم صوبه دي، باید چې دا مسائل باندې توجه راکی. نو اول خود عمر زیات فیکٹس فیگرز ډیټا نه اوس دا یو خوشی خبر دی چې نېشنل نیوټریشن سروي رپورت کې دا فیکٹس چې دی هغه خبر چې ما هر وخت یو لس کال دی کړی چې بلوچستان غذائیت حوالے ډیر محروم صوبه دي، نه هغه چیان چې دی خلک باندې مخترالي.
و د سوریه د پخپلوینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې صوبایي حکومت د مور او ماشوم د خوراک د کمښت د اوارول لپاره په ټوله صوبه کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی.
22 اسلامي نیوټریشن پروګرام کې
د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وای چې د روغتیا د محکمه للوري د صوبې په دروشت ولسوالیو کې د مور او ماشوم د خوراک د پوره کولو لپاره کار پیل شوی دی، خو د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره دوی د مرکزي حکومت تر څنګ د نړیوالو موسسو و مرستو هم سخته اړتیا لري. د دې دستورې زیاتره برخوالو د پاکستان پر مرکزي حکومت زور ورکړی چې د صوبې لپاره د داسې تګلاره وټاکل سي چې په راتلونکو لس کلو کې په بلوچستان کې د مور او ماشوم د خوراک د کمښت ستونزه دا مېش لپاره هوار سي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی کډر مونږ درونکو د خبرونه په دوه مینه مې کې تاسې لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو، خو اوس بخښبه د ماسپخین دی ونیو بجا ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډي زور.
Thank you.
په پاکستان کې مخالفو ګوندونو د ملک په لویو ښارونو کې د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد تور او ورځ ومانځله او احتجاجي جلسې وکړې. پرون مخالفو ګوندونو په حکومت نیوکې وکړې او ویل چې د غوره کړل شوي وزیر اعظم خلاف تور او ورځ مانځله او جلسې یې د حکومت خلاف بې باوري څرګندوي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې تیر کال په عامه انتخاباتو کې درغلي شوې وه، خو واکمن تحریک انصاف ګوند او د هیواد انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. په کورمه کې په 1/8 حلقه د ووټونو د بیا شمیرلو عمل پای ته رسیدلی. په سیمه کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکي وای د ووټونو بیا شمیرلو نتیجه ښایي چې د جمعیت العلماء اسلام فینومان محمد ریاض پکې بیا هم زیات ووټونه ترلاسه کړي. په دغه حلقه د جولای 6 انتخابات مخکې هم محمد ریاض ګټلی و، خو د یو بل آزاد امیدوار محمد جمیل تر شکایت وروسته انتخاباتي کمیشن نتیجه وځنډوله او له سره د ووټونو شمیرلو عمل پیل کړ. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی وای په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام په بشپړه توګه کار پیل کړی دی. یوسفزئی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې دننه د انتظامی او عدالتي نظام لپاره د ودانو په جوړولو کار لا نور چټک شوی دی. په پاکستان کې د پشکال بارانونو لامل په راولپنډي او لاهور کې لکتر لګه 15 کسان مړ شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای د موسمیاتو محکمې لړکل سره سم د زیاتره جمعې په ورځو به د هیواد په زیاتره برخو کې تیز بارانونه وي. د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو په ځانګړي توګه په چترال کې د تیزو بارانونو خبرداري ورکړي. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وای په صوبه کې 83% کم عمر جینکې او 80% واده شوي ښځې په بدن کې د وینې کمی لري. د پاکستان د غذایت مرکزی ادارې لخوا د شوې سروې رپورټ چې پرون په کوټه کې په دستوره کې وړاندې شو، وجه یې د خوراک کمی وښودل شو. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې رضا شو چې باید د افغان جګړې د ختمولو لپاره کوششونه توند کړل شي. او یو ناڅرګند امریکایي چارواکي فاکس نیوز چینل ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکي بالستیک میزایل شهاب 3 ویشتلو آزموینه کړې.
ملیح امیرزاد او چې د خبرونو لنډیز یې وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، لږمنې سره سم بزرته په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونې لرو. نو راځئ چې لومړی تاندې هیلي خبرونې ته غوږ شو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ فرخنداسه جوړوي او په نننۍ خبرونه کې د سواری رواج په اړه بحث شوی دی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د پښتنو په ټولنه کې اوس هم د سواری رواج دی، چې پکې اکثره د دښمنانو د ختمولو لپاره د یوې کورنۍ جنې بلې کورنۍ ته په سوره کې ورکل کیږي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د جولای په میاشت کې د سواد په چارباغ کې د پلار په جرم کې یو 14 کلنه ماشومه په سوره کې ورکړل شوه. د سواد د چارباغ د پولیسو مشر د جولای پر 14 مشال ریډیو ته وویل دوی د سوره په یو کیس کې 14 کسان نیولې دي. د چارباغ د اس ایچ او بخت الله تر مخه دوی ته اطلاع ورکړل شوه چې په سیمه کې د یوې چرګې له لارې یو 14 کلنه ماشومه د پلار په جرم کې په سوره کې ودول کیږي، نو ځکه یې پر ضد کاروایی پیل کړه. پولیس وایي چې دغه ماشومې واده د هغې د خوښې خلاف کېدو. اس ایچ او بخت الله وایي
څوک نکاح کې ناستی څوک چاپ کې جرګې کړې دي. دا ټوټل چې څونه مال ما ته چا خولي دي هم پکې اتنه کړې دي. قاعده مقدمه کې درې شوه، دا پایا پکې درې شوه. دا ماشومانو نه د ماشومې رضا پکې نه وه. هغې دومره نشه کولی چې راله ما هغه ما ته زه بالکل ویل ما پلار ما کوو چې تا مو مول مو په دې وجه رضا ورکړم، خو لکه زه دې لکه راوته نه دیوله په سوره کې ورکړم.
په سواد کې د خویندو جرګې مشر او د ښځو د حقونو کارکونکي تبسم عدنان وای په سیمه کې د سورې کیسونه کیږي. خلک په دښمنانو او یا بدو کې ماشومان جنکې ودوي، خو داسې پیښې اکثره پټې پاتې شي.
یو 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 روایت چې روان شي نه لکه یو خبره ما مخکې وایي دا زموږ د صدیانو پخوانی روایت دی. پښتانه کوي دا چل کنه چې روان جن راغي په پھیلاوی دو کی دو نہ ٹائم نہ لگی خدا غی پرا ٹول وہ لو کی جڑی ٹائم لگی نمن پ بدل کے چن تو سواد کی کار کرے دے سونا دے وسڑے دے نو زما پ خیال زما پ خپل خیال بن ما چ سونا کار کرے زین کی ما بازار من بالکل یقین ساتھ ما چ 18 نا 85% پوی لگا کنٹرول زما په دفتر کې څوک د سوري غږ نشي کولی، خبر نشي کولی، حالانکه کیس داسې راشي چې هغو په کې بعضې ښځې چېنو لکه هغو زیات فلمونه د سوره کوي، نه سوري سوري نشته خبره کوي نور نه، ځکه ماشوم څومره غړی دی. بل دا چې لکه کېږي وین چې د دې نه به هم ډېر کېږي، دا څومره فکر چې ما تاسو څه ووایي که نه د زما د سراؤنډینګ کې کوم نږدې کوم زما ګروپس چې دي کوم علاقې چې زه چې لکه زه ورته بای روډ تللی شم یا ورته روډ دی یا زه اکسس شته زما دغه هغه زیګونه یادوم. د دې نه علاوه په غرونو کې غریزو علاقو کې په هغه کې کوم چې زما اکسس نشته، په هغه علاقو کې سټیل دا رواج شته چې ورکوي سوري دا ماشومان ورکوي.
د سواری د دود د ختمېدو په دې اړه د حکومتي ګامونو او قانون په اړه تبسم عدنان وای، حکومت د داسې پیښو خلاف قوانین جوړ کړي دي خو عملي کولو ته پوره پام نه کوي.
ختمېده به د دې چې کیږي اوس وخت کیږي ختم به شو، خو ګران ده، په ډېر ټایم به واخلي، وخت به واخلي. او بل ځای پته ده زموږ جرګه او بالکل بغیر سپورټ نه لګیا ده، نه د ګورمنټ طرف سے نہ دا نور ہم جسے بہار نہ بلدا جی ظاہر سپورٹ نہ اس نہیں ہوتے کافی سنگت لے جائی جمع آواز گھومتا ایکسپیج تھی جمع دا گروپ جمع دا ایم دا جمع دا ایڈمنسٹریشن ان کیس کا آغاز ہے کر رسی ہوں آگوئی تو باندھو نہ تکلیف نہیں تھی آگوئی ہوں سر کی پٹی کرنی ہوں رنگ ایڈمنسٹریشن ہم غلط کیا تاسو کم از کم یو شی داسې دی چې تاسو په دې ماشوم ژوند تباه کړي. تاسو د بلونه پاس شو په کې پی کې کې څه بل پاس شو سي چلو شو بل پاس شو زه به هم تباه بل و بلی کوم دغه دی کې یا دونه زبردست و جوړ کوم او دغه به کوم و به لېږم اسمبلی ته به ولېږم چې سو سي چلو شو دا بل به دوره والي در دې ټوکرې ته به یو چې خبره به خلاص شي. پولیس سټېشنو کې په دې باندې عمل درآمد نشته، نو څه نشته، دوی دغه و کې دوره ونیول مجرمان دوره ونیول ټیک ټاک وګورم دوله سزا سوار کوي صرف په نیولو باندې او پولیس سره لوي نیولو سره اوسه ټول ډراما ده. دوی هیڅ هم نه کوي، ګورې ورته وسه دا د خلک ته جو د وخه ضمانتونه شي په هر ته براوت دي 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 شي نه کیږي. دم ګورمنټ له پکا کې د دې قسم واقعات شي بای دون اف سزا ولا ورته ته کم نه نه حد نه تجاوز کوي. دومره خو لاس کې څه کوي چې هغه دې عقل هوش او پټی ساری راشي جون چې تاسو څه کوئ؟ جرم سړی وکړو مرګونه به تاسو کوئ، روپۍ پیسې به تاسو دی او بل خورای جایدادونه به تاسو خورای او بیا به سزا چې دی نو هغه به بیا ماشوم جنې له ورکوي، یا به شپږو کالو یا به د اتو کالو یا به د تیره چوده بارہ تیره پورې ورکوي، چودم لوی بارہ تیره پورې هغه به سزا بکتا وي. هغه خو څه نه کی کړي ماشوم کنه زموږ د حکومت غلطي ده. حکومت خو نن سبا پته نه کوي زموږ دې روان دي چې موږ حکومت هم نه لګي چې دا روان کم طرف ده.
په پېښور کې د ښځو د حقونو کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر د سورې د رسم په اړه وایي
سورې سم کې یو انتهایی غیر انسانی پریکٹس دے یا تاسو دا چې موږ یو غیر انسانی روایت چې تر مو خزي چې دا غي حیثیت موږ د پاره غړي ویږي او چې زموږ چې جګړه دا او موږ دې کې ورته دا جګړه بده سي ختمه شي چې زموږ خپل لور چې تر ورکم ولې چې هغه جنې چې تاسو د دې سورې کې ورکوي هغه انسان دی. هغه انسان د دا غي حقوق دي، دا غي خپل جذبات دي چې تاسو هغه نه څه تاسو نه کوي او خپل د جګړو خلاصي د پاره تاسو دا جنې کې تل ورکوي نو دا د کم ځای پښتون ولې ګرځو خو په دې خبره نه پوهېږم. کله یو ښځه आवाज اوچته یو معاشره ورته وي چې دا ښه ښځه نه ده، ټولې چې زموږ معاشره کې اوس سټ پټ رن جوړ شوی چې ښه ښځه راغله چې چا باندې ډېر زیات ظلم نه کیږي بس هغه به کش نه کوي، هغه چې کش وکړي بس هغه بیا خراب ښځه شي، یا دا د هغې کور والا، د هغې خاندان والا، بیا پولیس والا، او بیا خو هر اداره کې ده هغه د هغې پسې شي. خو چې څوک هغه بغاوت کوي هغه ظلم خلاف د هغې قدر نشته.
سمر من الله چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي او په سیمه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د سورې د رسم په اړه وایي
دا چې یوازې د پښتنو په سیمو کې بالکل نه دی، دا پوره پاکستان کې دی، دا په افغانستان کې هم دی او په خیبر پختونخوا کې دی ته سورا وایي، خو په پنجاب کې ورته ونی وی، په سندھ کې ورته سنگچٹی وی، او په بلوچستان کې ورته سورا او ارجائی وی. په افغانستان کې دیتا بد وای څنګه چې مونږ یو چې په بدو کې جنای ور کول او پکار دا ته چې مونږ دا سوچو کو چې ډیر کم دا سه رسونه دي کم چې پورا پاکستان کې مونږ فخکاری او اخر ولی دا یو دا سه رسم دي چې من پوری خلق دا پریکټس کوي په پورا پاکستان کې مدد دي چې کم ټولو کې غټه وجہ دا هغه دا ده چې اکنامک ریزنز یا چې زمونږ کم مطلب غریبی دا یا خلک دا وایي چې مونږ به لور ورکو خو مونږ څخه پیسې نشته یا مونږ خپل کور نه ورکول غواړو یا مونږ خپل ځمکه نه ورکول غواړو نو د دې دا ټولو کې غټه وجہ ده خو هغې سره سره مونږ ته دا هم پوهېدل ډېر ضروري ده چې پخوا به دې شکل کې سوره کلم نه وکم شکل کې چې مونږ ته اوس نن سبا ښکاري پخوا پښتنو کې داسې هم داسې سزاګانې وې یا رسمونه وو چې کم کې به یو کس ته سزا ملاوي دا هغه لور یا خور ته به نه ملاوي دا داسې به پخوا یو سزا وکم ته چې به ویل په قبر کې سملاستل یا که ننواتې به و نو د کلی هغه زنانه په سر باندې به تور پړونه اچولې او دی چې به کله بل کره لاړل نو دا ننواتې هغې به ویل دې ته غټ عذر دې سره به هغه مطلب امن راغی په دوه قبیلو کې خو نن چې مونږ ګورو نو تر کله پورې چې یوه جنای یوه یا دوه یا درې جنکای په بدو کې نه ورکوي هغې پورې وایي چې دشمنی نشي خلاصېدی نو د دې خو زمون کلتور سره څه تعلق نه دی د دې نن سبا هغه دې زمانې سره تعلق دی د حالاتو سره تعلق دی او دې سره تعلق دی چې مونږ خپل کلتور خپل پښتونولي هم هېر کړه چې مخکې په دې شکل کې به دا کلم نه راتله دا خو اوس مونږ ګورو چې دا یو ظلم شکل ورنه جوړ شوی دی او دا مخکې به خلکو ویل چې یوه جنای لا به مړه دشمن کور ته نو هغې په سر به پړونه واچاو او واپس به مور پلار کور ته ولېږله خو بس دا به ویل چې مونږ له دا هم ډېره وه چې دا تاسو ولېږله او بس مونږ اوس په دې روغه جوړه شو روغه ده نو ټولو کې مخکې خو بس دا او که په پښتنو کې هم وخت دا کم شکل کې کېدو مخکې هغه اوس مونږ په خپل خراب کړی دی
په پاکستان کې د سوري په ودونو بندیز لګول شوی دی او یوه جنۍ په سوره کې ورکول غیر قانوني کام دی سمر من الله وای په خوا د سوري رسم داسې نه وو خو اوس یې خلک ناسم استعمال کوي چې زیاتره تاوان یې په بدو یا سوره کې ورکول شوی جنۍ ته رسیږي
اوس مونږ مطلب پیسو لا نچ لا خپل کلتورم خراب کړی دی خپل چې مونږ پختون ولی هغه کمی خې خبرې وي هغه مونږ نه هېرې شوې دي مطلب تش سورا نه دا مونږ اوس ولور دی یا سر پیسہ دا دا هم په کم شکل چې اوس زمونږ مخې لا راځي دا داسې دی څنګه چې تاسو یو لور خور خپل خرڅ کوي تش پکې پیسې یا خپل فائدہ وی نه او مخ کې به دا هم په دې شکل کې نه کې دونو زر ټولو کې غټ دا ویم چې مونږ نه چې کوم خې زمونږ د پښتونولي خبرې وي هغه مونږ هېرې کړې دي او مونږ اوس تش هغه کوم چې مونږ ته ښکاري په دې کې زمونږ ذاتي فائده ده او که یوه جنای یا یوه لور مونږ بدو کې ورکوم په دې کې مونږ خپل ذاتي فائده وینو په دې کې مونږ دا ګورو چې او خو دې چا چې قتل کړی دی د دې څنګه کې ځان بچي او هغه نوم زیات زمونږ د څه مالی نقصان نه کیږي نو زما خیال کې چې زمونږ چې کوم دا سوچ دی په کار دی مونږ له کوندې په خپل په دې رڼا واچو چې مونږ خپل ښه خبرې ښه چې د کلتور هغه کوم سایډو هغه ولې مونږ هېر کو او مونږ په خپل دا یو نوی څنګه پښتونولي هغه کلچر جوړ کړی دی
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واده دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
ټولنیز شبکې او سخت درځي په نننۍ خبرونه کې مو په انټرنیټي پاڼو د خلکو د پیژندګلوي بدلیدلو او د مجازي شناخت د اثراتو موضوع څېړلې. په خبرونه کې اورئ چې ځینې خلک ولې د جعلي او مستعارو نومونو له لارې فعالیتونه کوي او سخت درځي ډلې څنګه د جعلي نومونو او پاڼو له لارې خلک ځانته متوجه کوي او جذبوي. خبرونه په امیر ساحل جوړه کړي.
پر ټولنیزو شبکو د خلکو هویت یا پیژندګلوي څنګه بدلیږي؟ رښتینی یا واقعي او مجازي هویت څه توپیر لري؟ د انټرنیټي شبکو ازادي د خلکو پر پیژندګلوي او بیا هلته د بیلابیلو ډلو کړیو او خلکو موجودیت د انسان پر افکارو څنګه اثر لرلی شي؟ پر انټرنیټي پاڼو بیل ویرې او خنډ د څرګندونو کول څه معنی لري او آیا د بیان له ازادۍ سره تړل کیدی شي او که څنګه؟ سخدري ډلې څنګه پر ټولنیزو شبکو د خلکو له مجازي هویت ګټه پورته کوي او د پروپاګندې له لارې فکر بدلوي؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سخدري خبرونه کې څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
اوریدونکو د تیری اونۍ په خبرونه کې مو اوریدل چې له پخوانیو فلسفیانو څخه واخله تر ننه پورې یو شمیر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سختریځۍ د افکارو په اړه څېړنې کړې دي. په هغه خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یونسکو پر یو څېړنیز رپورټ هم خبرې وکړې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سختریځ ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بیلابیل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه یې د حکومتونو پر کچ د هیوادونو ترمنځ د نړیوالې ټولنې پر سطح او د مدني ټولنې لاری د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده. په خبرونه کې پوهان راټول چې په پاکستان کې د سختریځۍ فکر لسیزې پخوانی تاریخ لري، نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسبه نه دي.
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
د پوهانو په ان په پاکستان کې باید ټولنه په پوره معنا ګڼ توک میزوي.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توک میزوي.
د شنونکو په ان په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسی فکر دود پیدا کولو اړتیا ده.
متبادل جو سماجی قوتیں ہیں اور جو سیاسی پروجیکٹ
ہے، متبادل ټولنیز قوتونو برسیره کولو او د نوې سیاسی پروژې عملی کولو لپاره یو شمیر شیان ضروری دي. هغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست ته لار هوارول شي، لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې، د خزو اتحادیې، غورځنګونه لکه د خزو د حقوقو ټولنیز حقوقو تحریکونه او د زده کوونکو ټولنې، دا هر څه بهاله ول اړین دي. کدا بیا و نرغول شي د سختریزي افکار نشي ختمي دي.
نن په خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو د خلکو فعالیتونو او د سختریزه ډلو په دام کې د ګیرودو موضوع لبلې زاویه چېړو. اوریدونکو، په کلتوري، ټولنیزو او سیاسي علومو کې لتیرو څه د پاسه درو لسیزو راهیسې د پیژندګلوي یا هویت پر موضوع خورا زیات بحث شوی دی. له 1980 زیږیز لسیزو راهیسې د انسانانو پیژندګلوي پر بیلابیلو اړخونو څېړنې شوې دي. کتابونه او مقالې ورباندې خپرې شوې دي. ځینې پوهان ګڼي چې د خلکو هویت تل په حرکت کې وي او بدلیږي. یعنی یو کس چې په وړکتوب کې ځان څنګه پیژني یا خلکو ته یې معرفي کوي، هسې ښایي په بلوغت یا پاخه عمر کې نه وي، خو ځینې یې بیا د انسان د طبیعت یا د فطرت خبره کوي او وایي چې هویت یې هیڅ کله نه بدلیږي. همدارا ځینې پوهان بیا ګڼي چې یو انسان پر یو وخت څو پیژندګلوي لرلی شي. د مثال په توګه یو ډاکټر پر یو وخت ډاکټر هم دی، کیدای شي میړه هم وي، ورور، زوی، ملګری او ان ټولنیز فعال هم. پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، خلک له خپلې رښتینې او طبیعي پیژندګلوي څخه یوې ډیجیټل، انټرنیټي او مجازي نړۍ ته داخليږي چې دا د خلکو پر هویت یا پیژندګلوي اغیز لري. په کابل کې د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه ایمل جلال چې پر انټرنیټي شبکو فعال دی او په اړه یې څېړنه هم کړې، وایي اوس مهال د نړۍ له نیمې څخه زیاته آبادي یا نفوس انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیونه زیات ټویټر کاروي او همدغه
دغه نور لزګونه ټولنیز رسنۍ چې کارول کیږي فعالیت ډیر زیات په جامعه کې ملموس دی کولای شي چې تاسو وګورئ یان د ژوند یو ډیره مهمه برخه ده.
د جلال پاند هر وخت چې یو کس لخپل ټولنې څخه انټرنیټي نړۍ او پانو ته ورننوځي نو هویت یې بدلیږي، ځکه چې ټولنیز شبکې خورا زیاته ازادي لري.
چې کله یو انسان یو خصوصا ځوانان غواړي چې د ټولنیز یا فزیکي نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کیږدي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې لري یا په فزیکي نړۍ کې لري دا بدلون مومي. یو علت دی خپله دغه د مجازي نړۍ یو ډول بې لګامه ازادي ده چې هغه کس چې ورته داخلیږي د دې ازادۍ نه استفاده کوي. ازادي په دې معنا ده که چیرې یو انسان په خپل هویت باندې احمد یا محمود په ټولنه کې په خپل کور کې د ملګرو سره په بس کې یا په سړک باندې غواړي خپل نظر وړاندې کړي یا حداقل داسې یو کار وکړي چې د هغوی یا دغه کسان چې دوی سره په تماس کې دي د دوی د خوښې خلاف نه وي، دا سړی حذر کوي، ځکه ټولنیز کوډونه دي یا د ژوند بېذات فزیکي شتوالی دی چې منع کوي چې دا کس دا کار ونه کړي. دا یو مسله ده په ټولنه کې، په کور کې مور او پلار دی، په مکتب کې استاد دی، په ټولنه ملګری دي، نور داسې میکانیزمونه شته دی چې د دې دغه حرکت محدود کړي. دغه محدودیت په مجازي نړۍ کې دا محدودیت د منځه ځي.
تاسو خبر یاست چې پر فیسبوک او ټویټر اکثر خلک په نورو نومونو پاڼې او اکاونټونه پرانیزي. دې ډول پیژندګلویو ته جعلي آی ډی ګانې ویل کیږي. ایمل جلال وایي د جعلي پاڼو تر شا هم اصلي کسان ناست وي او د ټولنې غړي وي. د ده په انداسې جعلي پاڼې د انټرنیټ د نامحدوده ازادۍ نتیجه دي چې له لارې یې خلک هغه افکار خپروي چې په ټولنه کې د دودونو یا ارزښتونو له وجې نه شي کولی. جلال وایي هغه خلک چې د ټولنیزو شبکو له کاره پوره خبر نه وي، نه یوازې د سختدریزه بلکې د جنایي کړیو تر اغېز لاندې هم راځي.
دغه د فیک آی ډي مسله هم همدغه د هویت مسله ده. ممکن تاسو ته هلته په فیسبوک یا په ټویټر کې فیک آی ډي وي، یو څوک چې نوم یې نه وي، اما په حقیقت کې هغه د هغې شاته یو کس ناست دی، فزیکي حضور لري خو صرف تاسو یې نه پېژندي. دی کولی شي چې په ډېرې اسانۍ باندې هغه افکار چې نه دي کولی چې خپلې فامیل سره مطرح کړي یا مور او پلار په مخ کې مطرح کړي یا نورو سره مطرح کړي، په ډېرې ازادانه توګه په فیسبوک او ټویټر کې مطرح کوي. د دې یوه پایله دا ده چې انسان دغه نامحدوده ازادي د دې هغه هویتي شخصیت ته زیان رسوي. که چیرې دی دغه کس د ټولنیزې میډیا په کارونې باندې د هغې په اصولو باندې پوه نه شي، یو سختدریځۍ خواته هم تلی شي. دا د دیني سختدریځۍ په معنا نه ده، یعنی په تمامه معنا رادیکالیزم خواته تلی شي، او هغه ګروپونو سره چې د دې په اړه یعنی د دې غوندې فکر کوي، هغه کسان چې د دې غوندې فکر کوي دوی سره په اسانۍ سره ملګری شي. فرق په کلار کنار باندې په یو مجازي اجتماع باندې بدلیږي، په یو مجازي ټولنه باندې بدلیږي. او دا ټولنیز مجازي ګروپونه دي چې په حقیقت کې په ټولنیزه میډیا کې راڅرګندېږي او د هیوادونو د ټولنو په سیاستونو باندې په ورځني ژوند باندې اغېز کوي.
د جلال په اند له غربي هیوادونو څخه اسلامي دولت یا داعش ډلې سره په یو ځای شویو کې 40% د فیسبوک لاري ورغلي ول.
راپورونه چې ما ولوست هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یو ځای شوي دي 40% د فیسبوک ته لاره یو ځای شوي، نور همداسې 90% په ټوله کې د ټولنیز میډیا لاره یو ځای شوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده.
نو که یو کس دومره زیاته ازادي لري چې هغه خبرې هم پر ټولنیزو شبکو کولای شي چې په ټولنه کې ور باندې بندیز وي، نو آیا دا د انټرنیټي شبکو مثبت اړخ نه ښیي؟ ایمل جلال وایي ځینې موضوعات د بیان له ازادۍ یا ارزښتونو سره نشي تړل کېدای.
ګوري د ارزښت مسله دلته مطرح نه ده، یعنی د مثبت یا د منفي اړخ مسله مطرح نه ده. تاسو ته یو مطلق طبیعي ډګر درته درکوي، یو مطلق طبیعي میدان درته درکوي چې تاسو هلته داخليږي. اوس دا ستاسو خوښه ده، دا ستاسو د داخلي شخصیتي جوړښت پورې اړه لري چې په کوم لور د دې نه تاسو استفاده کولای شئ. په فردي لحاظ دا د انسان د وړتیا پورې اړه لري چې د کوم لور ته سوق کیږي، یا په دې معنا چې ټولنې ته د ویلو لپاره څه لري. دا خبره په دې باندې اړه چې د بیان د ازادۍ مسله ورسره یو ځای کو، او یا آیا دا خطرناک نه ده چې یو څوک نشي کولای چې د پورو پلار په مخ کې هغه خبره چې دی عار ګڼي، ننګ ګڼي، یا د ټولنیزو کلتوري کوډونو خلاف ګڼي په فیسبوک کې دا مطرح کوي.
د ایمل جلال په اند کله چې یو کس د ټولنیزو بندیزونو لکبله شخصیت او پیژندګلوي پوره نشي پټاګه کولای، نو د جالي پاڼې للارې پر انټرنیټ پټاګه کوي چې دا په مجازي نړۍ کې د هغه کس اصلي نفسیاتي او رواني شخصیت خيي.
هغه شخصیت چې ټولنیز او کلتوري پابندۍ او محدودیتونو لامل چې نه دی بیان شوی، هغه تاسو د فیک آی ډی للارې بیانوي. مطلق همدغه ځای د مجازي هویت یو ډیره مهمه نښه ده. هغه د انسان په ذهن کې یا د انسان په زړه کې هغه ویته زمرۍ راپاتېږي. یو د حقیقی زمرک دی په حقیقت کې د انسان هغه روحیاتي او نفسیاتي اصلي چیره ده چې دا رامنځته کیږي.
اوریدونکو په تیرو وختونو کې موږ دا په تفصیل بیان کړی چې د ټولنیزو شبکو ارزښت په 2011 زیږیز کال کې تر عربي پاسون وروسته جوت شو او حکومتونو ورته پام وکړ. له هماغه وخت راهیسې عادي رسنیو هم ټولنیزې پاڼې کارول پیل کړل او حکومتونه یې هم خورا زیات کاروي. د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه ایمل جلال همدې ته په اشاره زیاتوي، اوسمهال حکومتونه ډلې، شخصیات، سخت دریځه او جنایي کړۍ په انټرنیټي شبکو کې د عربونو ډالرو پانګونه کوي.
په دنیا کې د اوس هم په میلیاردونو ډالر سرمایه گذاري کېږي چې د ټولنیزې میډیا له لارې د خلکو، د سیاستونو، د هیوادونو، د ګروپونو، د ترهګریزو ډلو، د جرمي ډلو په عین حال کې د ټولنیزو سیاسي اکتیویستانو د ډلو لخوا هلته دامونه ایښودل شوي. په یوې اصطلاح باندې زه ولا دام نه وایم، شبکې ورته وایم. فقط دې ته منتظرې دي چې دغه کسان چې کله ټولنیزې میډیا سره ننوځي هویت یې بدلېږي، بې دفاع کېږي، دوی ته ناست او دوی غواړي چې دوی په خپل دام کې ونیسي.
اوریدونکو دا وه د ټولنیزې شبکې او سخت دریځي نننۍ خبرونه. تاسو واوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیزې شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي. په خبرونه کې راته شنون کې ویل چې کله یو کس ټولنیزو شبکو ته ورننوځي نو هویت یې بدلېږي. تاسو خبر شوئ چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې یوه خبره نشي کړای نو د جعلي آی ډي له لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. د پوهانو پاند جعلی آی ڈی ترشا ناست اصلی کس د خلکو ذهنونو بدلولو هڅه هم کوي او هغه کسان چې د انټرنیټي پاڼو د کارولو پوره پوها نه لري بیا د سختریزه ډلو په دام کې ګیریږي. ټولنیز شبکې او د هویت موضوع څومره جدي ده او په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او که څنګه، دا موضوع راتلونکې اونۍ په خپرونه کې څېړو. اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزی شبکی او سخت دریزی
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي.
اوہو رو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور والا گوا
او میں لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پاپے خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگے سہار.
رخ شو